دو بجې شوې. السلام علیکم. د مازدیګر تر و بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې به پر خبرونو او اونیزو پروګرامونو سربېره واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر له پاکستان سره د پلان شویو سیالیو په وړاندې له غبرګونونو وروسته اعلان کړی چې د هیواد ملي ګټو ته به وفادار پاتې شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حملو د زیاتولو له ګواښ وروسته دیني عالمانو ویلي چې دا کار له دیني ارزښتونو سره په ټکر کې دی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خو لومړی خبرونه واورئ. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې شمالي کوریا د یو لنډ واټن بالستیک توغندي په ازموینې سره یو ځل بیا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کرکیچ اورته لمن وهله، او روسي چارواکو د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی پلویانو ته په مسکو او نورو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد د مظاهرو اجازه نه ده ورکړې. نړیوال خبرونه څو شیبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واصل وسال اوروي.
سلامونه، وخت په خیر ده. هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښت لپاره له ټولو شته او امکاناتو ګټه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د هغو اداو د سپینوي په هدف یو پلاوی ټاکله چې ګواکې د مخالفینو په سیمو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده، او په هرات ولایت کې د وسلوالو طالبانو دوه نومول شوي ولسوالان وژل شوي. اوسم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د انتخاباتو د شفافیت د چنګخ لپاره له ټولو شته او امکاناتو ګټه واخلي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې په داسې ډول باید ترسره شي چې د خلکو بایلل اعتماد بیرته خپل کړي.
از هر امکاناتو کې
له ټولو هغو امکاناتو چې د ټاکنو شفافیت تامینول شي او د خلکو اعتماد پرې ترلاسه کیږي باید استفاده وشي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي د ستونزو سره سره یې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره یو لړ کارونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مهاله د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو ټاکنو نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي په غزنی کې د هغو اداو د سپینوي په هدف یو پلاوی ټاکله چې ګواکې د مخالفینو په سیمو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنیش نن ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اسناد او شواهد وجود نه لري، خو دوی په دې اړه څېړنې کوي.
موږ خپل هیئت هلته استولې چې وګورو چې وضعیت سره رقم دی، تحقیقات کوو، او په نتیجه د تحقیقات
دا سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د غزنی د ولایتي شورا منشي حسن رضا یوسفی وایي دوه ورځې وړاندې د واغز او قرباخ په ولسوالیو کې نامعلوم الوتکو ناسته کړې چې خلک اندېښمن کړي دي. ورته ادابې له دې وړاندې په سرپل، فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم مطرح شوې وي، خو دفاع وزارت وایي د یادو اداو د سپینوي لپاره هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي موندل شوي. او په هرات ولایت کې د وسلوالو طالبانو دوه نومول شوي ولسوالان وژل شوي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوه کسان د هرات ولایت ادرسکن ولسوالۍ ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل چې مولا حسن د فارسي ولسوالۍ او مولا رحمت الله د ادرسکن ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوي ولسوالان ول. د معلوماتو له مخې په یوه بله جلا پیښه کې د وسلوالو طالبانو څلور غړي چې غوښتل د فارسي ولسوالۍ اړوند سیمه کې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین ښکار شوي او وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا د دغو پیښو په تړاو څه نه دي ویلي. کورني خبرونه هم دومره ول. بهرني خبرونه زما همکار سالم محمد سالی وړاندې کوي.
شمالي کوریا د یو بالستیک توغندي په ازموینې سره یو ور بیا په کوریا ټاپو وزمه کې کړکیچ اوج ته ورسوه. ویل کېږي چې دغه توغندی لنډ واټن ویشتلی سي. د امریکا متحده ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان پوځونو نن دوشنبه تایید کړه چې شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ له خپل ونسان پوځي اډې څخه دغه توغندی د ختیځ پر لوري تجربه کړ. د جاپان صدر اعظم دا ازموینه وغندله او ویل چې له امریکا او جنوبي کوریا سره یو ځای د شمالي کوریا د اقدام ته د ځانګړي ځواب ویلو په اړه غور کوي. شینزو ابي وویل
北朝鮮が موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولای چې د نړیوال ټولنې خبرداري په وار وار لپاره غوښتل دي. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
سپین مانی وایي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته د شمالي کوریا د توغندي د دې تازه ازموینې په اړه معلومات ورکول سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي یې د دوو نجونو په دفاع کې وژل سوي دي. پر دغو نجونو د یوه مسلمان ضد نارینه لخوا د حملې هڅه سوې وه. د پورتلند د اسلامي مرکز ملا امام محمد نجی پرون وویل د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې لپاره یوه انټرنیټي پاڼه جوړه سوې چې په لومړی ساتونه کې $50,000 راټول سوي دي. مایکل کینیډي تر هغه پیښې وروسته له یو قرباني سره لومړنی صحیح مرسته کړې وه. هغه ان بی سی ټلویزیون ته وویل
زه د سلګونو نورو کسانو په اړه چې د دې پیښې له کبله متاثر شوي په اندېښنه کې یم. زه هیله لرم دا پیښه لکه څنګه چې ده هغسې نوم ورکړل شي دا یوه تروریستي حمله وه. غواړم چې دا خبره واضح وي.
پولیس وایي د جمعې پر ورځ 15 کلن جرمی جوزف کریستیان د دوو کسانو د وژنې په تور نیول سوی دی. د پولیسو په خبره کریستیان په ټولنیزو رسنیو کې داسې عکسونه او لیکنې خپرې کړې چې له نازیانو او سیاسي تشدد څخه د ملاتړ رنګ پکې ښکاري. د جرمنی صدر اعظم وایي د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ له غوره کېدو او له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو وروسته اروپا نوره نسي کولی چې په بشپړ ډول پر امریکا او برېټانیا متکوي. انګلا مرکل په منشن کې د ټاکنو په اړه د خلکو یوې ډلې ته په وینا کې وویل سره له دې چې د امریکا او برېټانیا په څیر له متحدانو سره د دوستانه اړیکو لرل مهم دي خو زیاته کړه چې دا نوره پر دغو هیوادونو پوره حساب نسي کولی. مرکل زیاته کړه
هغه وخت چې موږ پر نورو پوره اتکا کولای سوای تر یوه حده تیر سوی. دا تجربه مې په تیرو څو ورځو کې واخیسته، نو ځکه یوازې دا درته ویلی سم چې موږ اروپایان باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخلو.
میرمن میرکل دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د ایټالیا په سیسلی ښار کې د نړۍ د او صنعتي هیوادونو مشران په دې کې پاتې راغلل چې د پاریس د اقلیمي بدلون تړون پر ځای وساتي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او ملګرو یې په مسکو او نورو ښارونو کې د اداري په ضد مظاهرو لپاره چارواکو ته په رسمي ډول د اجازې درخواست وړاندې کړ. دوی غواړي دغه مظاهرې د جون پر 12 وکړي. ناوالنی نن دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي چې فعالان په پام کې لري په 212 ښارونو کې مظاهرې وکړي، خو د هغو ښارونو شمیر په هغه اجازه لیک کې چې دوی چارواکو ته سپارلی څرګند نه دی. ناوالنی ویلي دغه مظاهرې به په هر صورت کې کیږي که اجازه ورکول کیږي او کنه. او د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي دی به نن له پاریس لري په ورسای ماڼۍ کې د روسیې له د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه وي. د فرانسې ولسمشر وایي له روسیې سره خبرې اترې ضروري دي ځکه ځینې نړیوال مسایل سته تر هغو چې په اړه یې له روسیې سره سخت بحثونه ونیسي نه حلېږي. ښاغلی ماکرون د مې میاشتې پر 10 د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر په توګه انتخاب شو.
سمخاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د پلان شوی او سیالي او پوړاندې لغبرګون وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر اعلان کړی چې له پاکستان سره په دې برخه کې هیڅ راز تفاهم لیک نه دی لاسلیک شوی. په نورو موضوعاتو کې یو شمیر دینی عالمان د وسلوالو طالبانو هغه خبرداري چې وایي په روژه کې بخپلو حملو ته زور ورکړي غیر اسلامي عمل بولي. د هلمند عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي ښایي د هلمند سین اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوي وي.
د اوبو هغه ساحه چې د هغه مو تر تعقیب لاندې ونیوله د هغې په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسېږي هغوی ته مو دوباره ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د نوې ازموینې په وړاندې له غبرګونونو خبر شي. په نیمې نړۍ 19 پروګرام کې مو د هیواد د موسیقۍ له لومړنۍ ارکسټر مشرې سره خبرې کړې دي.
مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. دا سفرونه زمونږ ژوندۍ کې ډېر ارزښت لري ځکه چې مونږ خنور مملکت ته وخودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري.
نیمه نړۍ په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د پلان شوې لوبې په وړاندې له سختو غبرګونونو وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر اعلان کړی چې دا اداره به د هیواد د ملي ګټو پر ضد هیڅ راز اقدام ونه کړي. د کرکټ بورډ مشر ویلي دی چې له پاکستان سره په دې برخه کې هیڅ راز تفاهم نه دی لاسلیک شوی. انتقاد کوونکي په افغانستان کې د طالبانو وروستیو حملو ته په پام سره وایي چې افغان لوبډله باید په داسې شرایطو کې د پاکستان له ملي لوبډلې سره لوبې تحریم کړي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل سټوډیو اجمل تورمن د نورو معلوماتو لپاره په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب:
بله تکل سپتاسی او د ازادۍ رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو هم ویل، د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د شلوریزو لوبو د جوړېدو هوکړه رد کړې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید وتک نن په خپل فیسبوک پاڼه کې د کرکټ بورډ د مشر شکر الله عاطف پیغام پور کړی چې پکې راغلی دی به د هیواد د ملي ګټو پر خلاف هیڅ ډول اقدام ونه کړي. د ښاغلي عاطف په پیغام کې راغلی چې دا موضوع د تړون په شکل له پاکستاني لوري سره نه دا ورسته شوی، و موږ غوښتل په دې اړه د غیداري له مسولینو سره خبرې هم کړو، خو په دې اړه څوک خبرو ته حاضر نشول. ویل شوی چې سبب په دې اړه مسولین وی خبري غونډه سره خپل خبرې شریکی کړي. د پلاسال کړه چې د کرکټ بورډ د مسولینو پر فیسبوک پاڼو د پاکستان سره د شلاوریزو لوبو د وکړي د خبر تر خبرېدل وروسته په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه خلکو سخت انتقادونه وکړل، او د ملي او هیوادنۍ ګټو سره د کرکټ بورډ د مسولینو خلاف عمل وګاڼه. ځکه معترضو دغه کسانو په وینا پاکستان په افغانستان کې د جګړې ورته پوکی ورکوي، او د افغانستان د سولې او بلې هرې موضوع په تړاو په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی پاتې. دا په اصل کې چې همدا اوس یو خبر راورسې چې همدا شیبه په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو او کرکټ پالو د پاکستان سره د یادې هوکړې په تړاو یو خبری کانفرنس جوړ کړی، او د دغه هوکړې د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ د مسولینو فیسبوک پاڼه دا خبر خپور شو چې د افغانستان او د پاکستان د کرکټ ادارې د کرکټ په ګډو پرمختیایي پروګرامونو سره اوکړې ته رسیدلي. په خبر کې راغلي ول چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شکر الله عاطف په دې وروستیو ورځو کې لاهور ته په خپل سفر کې د پاکستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره د دواړو هیوادونو د کرکټ د پراختیا لپاره پر نهو مواردو خبرې کړې، چې لومړی مورد یې هم همدغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو شلوریزو لوبو جوړیدل ول چې د دواړو هیوادونو په کوربتوب تر سره کېدل، چې اوس د افغانستان د کرکټ بورډ یې د هوکړه رد کړی ده. بلې تکل سپ
ډیر زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس ښاغلی عاطف مشال سبا په یو خبری غونډه کې په دې اړه رسنیو ته معلومات ورکړي، او د افغانستان د کرکټ بورډ دریز خلکو ته اعلان کړي. لدې مخکې پاتېل شوی و چې افغانستان او پاکستان به خپل لومړنی شل اووریز لوبه پر اتلونکو شاوخوا لسونه یو کې، یعنی په جولای یا اگست میاشت کې په کابل کې کوي، او دوهمه لوبه به وروسته لدې په پاکستان کې ترسره کیږي. ستاسو په نظر دا لوبه باید تحریم شي، او که سپورت باید له سیاست څخه جلا وي، او دا لوبه د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ د دوستۍ د پیاوړي کولو لپاره، لکه څنګه چې مخکې د پاکستان د کرکټ بورډ د چارواکو لخوا ویل شوی وو، د دوستۍ د پیاوړي کولو لپاره باید ترسره شي؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمیره اس ام اس کړئ، موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کابل د علماو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د دوام په وړاندې توند غبرګون ښودلی. د دې شورا مرستیال ازادي رادیو ته په خبرو کې مسلمان وژنه ناروا وبلله، او ویل چې وسلوال طالبان باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې لاس واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د افغان حکومت لخوا د اوربان غوښتنه رد کړه، او ویلي دي چې په دې میاشت کې به جګړو ته لا زور ورکړي. د ناجي ساپۍ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د کابل د علماو شورا د وسلوالو طالبانو هغه دریز غندي چې ویلي د روژې په مبارکه میاشت کې به جګړې ته لا زور ورکړي. د دغې شورا مرستیال ګل احمد صدیقي چکري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو باید لږ تر لږه په دې میاشت کې له جګړې او وینې تویولو لاس اخیستی وی.
دې ته باید موږ تاسو زیر شو چې د پیغمبر جنګ د رمضان په میاشت کې د مشرکینو په مقابل کې شوی. آیا دا کسان چې دلته په دې خاوره کې اوسیږي دوی کافران دي؟ خو موږ دې ته تاسف کوو چې اکثریت د موږ تلفات چې ورکول کېږي عام مخلوق دي. د غندلو وړ ده په دې رمضان میاشت کې د مسلمان وژنه دا روانه لري. زموږ غوښتنه د دوی نه دا ده چې راځئ د خدای په خاطر نو دا جګړې بس کړئ، د دې میاشتې د احترام په خاطر دا جنګونه بس کړئ، صلح ته غاړه کېږدئ.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په روژې میاشت کې د افغان حکومت له لورې د اوربان غوښتنه ونه منله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې د جګړې د درولو لپاره د کابل غوښتنه ردوي، بلکې په دې مبارکه میاشت کې غواړي چې جګړه لا تیز کړي، ځکه چې د دوی په باور په دې میاشت کې جنګ لا ډېر ثواب لري. خو تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي و چې د روژې د مبارک میاشتې په درنوي له وژنو او جګړو لاس واخلي. د روژې په مبارک میاشت کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړې د دوام په غبرګون یو شمېر کابل ښاریان هم بېلابېل نظرونه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه اصرار د ما د طالبانو له سوال دی، هغو دلته جهاد په افغانستان کې پچا کوي په خپل مسلمان ورور؟ نه، دا درخواست مې دی چې هغو د نور د دې جنګ جګړو نه لاس پسار شي.
زه عبدالواحد او طالبانو نه زموږ دا چې راشي او د بل په خبرو باندې تیر نه وځي او ټول عمر دپاره په افغانستان کې امن راوړي. ډېر افغانستان وزورېد وکړې د نورو ځایونو کې هم د جهاد ځای نشته. ځان له د افغانستان خو د جهاد میدان نه دی چې افغانستان د جهاد میدان.
یو شمېر نور کابل ښاریان بیا وایي له وسلوالو مخالفینو څخه د افغان حکومت او خلکو دا تمه چې په روژه کې د جګړه ودروي ډېره پر ځای نه بولي، ځکه د دوی په وینا پخوا تر دې هم دوی ورته غوښتنې رد کړې دي او حتی په جوماتونو او روغتونونو کې هم له حملو ډډه نه ده کړې. یو شمېر دیني عالمان بیا په هر حالت د طالبانو لخوا د جګړې په دوام کې د سیمې او یو شمېر ګاونډیو هیوادونو او د استخباراتي کړیو د لاس لرلو خبره کوي او وایي چې د طالبانو په لیکو کې ځینې داسې کسان شته چې د سیمې د دغو استخباراتي کړیو په لارښوونه په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا راپور او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د هلمند عامې روغتیا رئیس وایي ښایي د هلمند د سین اوبه د پولیو په وایروس ککړې شوي وي. د دې ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د دې وایروس تر اغیز لاندې دي واکسینونه په پرله پسې ډول تطبیق شوي، خو د دې سیمو خلک چې د سین له اوبو کار اخلي د واکسین د تطبیق په اړه نور نظریات لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی راپور راکوي.
سره له دې چې د پولیو په ضد د واکسین کمپاینونه دوام لري، خو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر مولادا توبګر وایي په ځینو ځایونو کې د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایروس ککړې شوي دي چې امکان لري ډېر کسان یې په مثبتو پیښو اخته سي. توبګر ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې د هلمند سیند اوبو دغه وایروس د دې ولایت نه بهر له نورو سیمو راوړی دی، اما د عامې روغتیا ریاست یې بېلګه د معاینې لپاره اړوند ادارو ته استول ده.
په دغه ساحه کې چې د دغه زړو کلاو پر منطقه ده، دلته کیس د اوبو سمپل مثبت راغلی دی چې دغه لپاره د عامې روغتیا ریاست د معافیت کتلوي امارت د هغوی سره منظم پلان نیولی دی. هلته کیس ریویو وسو په دې معنی باندې چې موږ دغه ساحې لپاره د اوبو هغه ساحه چې د هغه متر تعقیب لاندې ونیوله، د هغې په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسیږي هغوی ته مو دوباره کمپاین تطبیق کړي او هغوی ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
تر دې وړاندې هم د پولیو او مثبت پیښه د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوې وه، او تر هغه ورهاخوا بل مثبت پیښه د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې په یوه داسې ماشوم کې موندل شوې وه چې له وړاندې څو ځله د پولیو ضد واکسین هم اخیستی وه. یو له هغه سیمو چې اوس پکې د هلمند د سیند په اوبو کې د ګډ وایروس د خپرېدو ویرسته د لشکرګاه ښار جنوبي برخه زړه کلا نومېږي. د زړې کله پسیمه کې یو شمیر خلکو وړو ماشومان ازادي راډیو ټول کله کله د واکسین رضاکران ورځي خو اکثر وخت نه ورځي.
شمس الله یار خپل فکر کوم نه دی میدلې د کښنیان لپاره دلته په کورو باندې ګرځي ورکی د دوه ساس کوم واکسین د کښنیان ترکی
نن نه د واکسین ولا نه جرګه نه مینه جرګه
درتلا واکسین هم کوم ترک
زتلا دوه دوه څاګه دار یو په خلی کوته
ایمل ایسکسانه واکسین ورکوي.
روغتیا پلان په خاص ډول د پولیو په ضد د واکسین د ادارو کارکونکو وای د پولیو د وژن کې ناروغي د وایروس دورانونه یا سرکولیشن په غسمه کې چې نا امنوي او واکسینونه په کې په مسلسل ډول نه تطبیقېږي وجود لري. لدی جمله د ډیورن کرشي دواړو غاړو ته په پروتو سیمو کې چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول نه امن دي دغه وایروس ژوندی دی او کله کله د مهاجرونو او کډوالو لخوا مرکزي سیمو ته انتقالېږي. د هلمند عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحد عظیم وای ک د غسیمو خلک په ماشومان ته په مسلسل ډول واکسین نو ورکړي چې د هلمند سنټر څنګه پرتی دي ماشومان به د دې وجون کې ناروغي څخه په امان وي. وړاندې تر دې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده یو مثبت پیښه موندل شوې وه چې مسؤلون یې هغه مهال هم هسته یا منبع د هیواد نه بهر بللې وه. روغتیا پلان وای د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولی سي هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کښته وي د عمرې فلج یا د پولیو د وژن کې ناروغي نه وژغوري. دغه وایروس کولی سي د خولي او د نورو لارو د انسان وجود ته داخل سي. محمد الاستای د ازادي رادیو هلمند.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
د افغانستان دفاع وزارت په غزنی کې د هغو ادعاو د سپیناوي په مقصد یو پلاوی ټاکلی چې وایي د دې ولایت په واغز او قرباغ ولسوالیو کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر غزنی سربیره په سرپل فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم ورته ادعاوې څېړي. د غزنی د ولایتي شورا منشي دوه ورځې مخکې د واغز او قرباغ په ولسوالیو کې د نامعلومو الوتکو د ناستې خبر ورکړی او وایي چې د موضوع خلک اندېښمن کړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دا موضوع په خپل راپور کې څېړلې.
که څه هم په هغو سیمو کې چې وسلوال مخالفین پکې واکمن دي د ناپیژندو هلیکوپټرو د کېناستلو ادعا تازه نه ده خو دفاع وزارت وایي چې د دغه ادعاو د سپیناوي لپاره یې پلاوی ټاکلی. د دفاع وزارت د وین مرستیال محمد راتبنش د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم تر اوسه داسې اسناد چې د غزنی او یا هم په نورو ولایتونو کې ورته ادعاوې ثابتې کړي نه دي موندل شوي خو په دې اړه د څېړنو لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. ښاغلی راتبنش د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل که په څېړنو کې ثابت شي چې په غزنی او یا هم په کومبل ولایت کې نامعلومو الوتکو ناسته کړې په جدي توګه به دغه موضوع تعقیب شي.
مسائل ترحکی کسی گویا حالت ناشناخته تیاره کوزولی مونگ اخپول حیات حالت استولی سی او گروه سی وضعیت سرقم دی تحقیقات کو او پنیدیجی در تحقیقات منکوال سی سی اخپول معلومات تاسی سر شریکی کو.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د غزنی د ولایتي شورا منشي حسن رضا یوسفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوه ورځې وړاندې د غزنی په قرباغ او واغیز ولسوالیو کې نامعلوم هلیکوپټر ښکته شوې دي. له ښاغلي یوسفی مې د خپل ادعا د ثبوت په اړه پوښتل نوموړي وویل د وی د سیمې د خلکو سربیره د سیمه ایزو پولیسو قومندان هم په ټلیفوني اړیکه کې د شپې لخوا د نامعلوم الوتکو د ناستې موضوع تایید کړی ده. ورته ادعا ویل د وړاندې په سرپل فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم مطرح شوې دي خو دفاع وزارت وایي د یادو ادعاو د سپیناوي لپاره هیڅ ډول شواهد او اسناد نه دي موندل شوي. تر دې وړاندې د بلخ والي عطا محمد نور هم ویلي و داسې اواز شته چې افغانستان ته نامعلوم الوتکې راځي خو دا معلومه نه ده چې دغه الوتکې د ډیورنډ له کرخې اخوا راځي او یا هم د آمو د سیند له هغه غاړې. اخوا پولیسی جرګه کې د غزنی د خلکو اساسه نفیسه زمي وي که حکومت ژر تر ژره په دغه ولایت کې د خکتشي او ناپیژندو هلیکوپټر او پاړه لول سره معلومات شریک نکړي، په غزنی کې درامنځته کیدونکو هر ډول امنیتی ستونزو مسول به هم حکومت وي. د امنیتی چارو کارپو یوسف امین زازای بیوی په افغانستان کې د ناپیژندو الوتکو د ناستې موضوع تازه نه ده، خو تر اوسه پورې حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې دا په ښکاره ډول د افغانستان د کشفي او امنیتی بنسټونو کمزوري خي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او سم نړیوالو مسایلو ته ورځو. شمالي کوریا د لمسونکو اقداماتو په ترڅ کې د توغندي یو بل ازموینه کړې. د امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان د ازموینه غندلې او یو ځل بیا د شمالي کوریا په وړاندې د یو لړ اقداماتو خبره کړې. نوریاس نوري په دې اړه تفصیل اوروي.
شمالی کوریا د یو بل توغندي په آزموینه سره د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ اور ته پکای ووهه. ګمان کېږي چې دا به یو لنډ واټن ویشتونکی توغندی و چې د شمالی کوریا د وانسن له هوایي اډې د ختیځ پر لوري توغول شوی دی. د امریکا متحدو ایالتونو، جنوبي کوریا او جاپان د دوشنبې په ورځ د شمالی کوریا د توغندي دغه نوې آزموینه تایید کړه. په آرام سمندر کې د امریکایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ ویلي چې دغه د لنډ واټن ویشونکی توغندی په نښه کړی او څارلی دی. په دې اړه په خپاره کړي بیان کې د امریکا د آرام سمندر قومندانۍ یو ځل بیا په سیمه کې د خپلو متحدینو، جاپان او جنوبي کوریا د امنیت په برخه کې خپله ټینګه ژمنه یو ځل بیا تکرار کړې ده. په بیان کې دا هم ویل شوي چې دغې نوې آزموینې متحدو ایالتونو ته خطر نه دی پیښ کړی. د جنوبي کوریا ولسمشر د دغې نوې آزموینې په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده. جاپان دغه آزموینه په کلکه غندلې او ویلي دي چې داسې ښکاري چې دغه توغندی د جاپان په اوبو کې راپرېوتلی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه ویلي چې هیواد یې له متحدو ایالتونو او جنوبي کوریا سره په ګډه د دغې آزموینې په وړاندې په یوه مشخص ځواب ویلو غور کوي.
موږ د شمالي کوریا پاروونکو اقداماتو ته په هیڅ صورت اجازه نشو ورکولی چې د نړیوالې ټولنې خبرداری یې په وار وار له پامه غورځولی دي. موږ شمالي کوریا ته خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی.
روسیه چې د پخوا په څیر د شمالي کوریا دغه آزموینه هم غندلې، یو ځل بیا یې له ټولو هیوادونو غوښتي چې له ډېر زغمه کار واخلي. د راپور له مخې د متحدو ایالتونو، جنوبي کوریا او جاپان ته خبرداری دی چې له پوځي اقدام څخه ډډه وکړي. د شمالي کوریا دولتي آژانس تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. شمالي کوریا پر دو اټومي آزموینو سربیره چې تیر کال ترسره کړي، تر اوسه په لسګونو د لرې واټن ویشتونکو توغندي آزمویلې دي. که څه هم پیونګ یانګ په وروستیو کې ادا کړې چې د اټومي سرکو لیږدونکی توغندی چې د امریکا تر خاورې رسیدلی شي آزمویلی دی، خو ډېر کارپوهان په دې باور دي چې شمالي کوریا څو نورو کلونو ته اړتیا لري چې دغه هدف ته ورسیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د فرانسې د فلمونو په نړیوال فستیوال کان کې دا ځل د غوره فلم جایزه سویډني فلم جوړونکي واخیسته. دا چې سکل د کان د فلم په نام ټو فستیوال کې نورو کومو کسانو ته جایزې ورکړل شوې، په اړه صفی الله ستانکزای د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د سکوئر یا چاوک سویډني فلم د کان د فلمونو په نړیوال فستیوال کې 2018 کال د غوره فلم جایزه طلایي پاڼه وګټله. په دغه طنزیه فلم کې په اروپا کې د یو موزیم د پالونکي او یو بورژوا یا شتمن ژوند نندارې ته وړاندې شوی دی. دغه فلم د 19 فلمونو سره سیالي وکړه او وتوانید د فلمونو د داورانو نظر ځان ته جلب کړي. سویډني فلم جوړونکي رابن اوسلند وویل د دې لپاره چې د سختو پوښتنو د ځواب ترڅنګ په دغه فلم کې کومیډي شوی، حق یې وڅو دا is a wagati.
It's surreal. Of course, it's fantastic. And I'm super happy that
the way da namanun keda alida za ziat khwakhyam che zma film intekhab kard. Haga film che ladi chaukat sara jul razi. Ho mug niyat darlut che yow tafrihi film jul kulu. Ho paini waqt ki mupam sakhto pukhtano ta ham wo. Za ziat khwakhyam che hagui zma film intekhab kard. Robin Ostlund da jayza di yakshan bi poras da kand filmuno da narewal festival da sagane yow marasim o pai gwanda ke tarla sakra. Da fransay da filmuno pa narewal festival ke duima jayza fransawi film بیتس پر منټ یا درزا په دقیقه کې وګټله. د فرانسوي فلم لومړی تر ډیره د اصلي جایزې ګټونکو لپاره هم غوره یادې ده، خو وروسته دویم ځای ته ولوید. د فلمونو د غوره خزینه لوبغاړي جایزه دایان کروګر وګټله. د فلم د جرمنی اصل امریکایي انجلۍ د اندفیدیا مهوکیدو ډراما فلم په خاطر دا جایزه ګټلې ده. دا وای زما په حرفه ای ژوند کې هرڅه لکان پیل شول. زما لومړنی فلم هم دلته وو او د ځوان فلمی
لوبغاړي چوپارد جایزه راکړل شو. ما له سختو سیالانو سره سیالي وکړه. زما په ژوند کې مهم فلمونه همدلته مخکې شول، نو زما لپاره دا یو لوی ویاړ دی. دا رښتیا یو نړۍ معنی ورکوي. ان د فید یو جرمنی فلم دی چې د یوې ښځې لانجمن ژوند نندارې ته وړاندې کوي. د کان د سکل د فلم په نړیوال فستیوال کې د غوره نارینه فلم ستوري جایزه واکن فینکس د یو آر ریلی نیور هیر یا ته واقعیا دلته نه وی فلم لپاره واخیستم. دی په دې فلم کې د یو داسې شخص رول ادا کوي چې له روحي پلوه متزلزله دی. کان د فرانسې د فلمونو نړیوال فستیوال دی چې په 1946 کال کې د فرانسې په کان ښار کې جوړ شو او له 2002 کال راهیسې د فلم نړیوال فستیوال په نوم هم یادیږي. په دغه فستیوال کې د بیلابیلو ژانرونو هنري او مستند فلمونه تر قضاوت لاندې نیول کیږي او بیا په بیلابیلو کټګوریو کې جایزې ورکول کیږي. تر دې دمه په دې فستیوال کې تر ټولو زیات یعنی لس واره امریکایي فلمونو د غوره فلمونو جایزې ترلاسه کړې دي.
د ماسپښین 2:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه سلام محمد صالح ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وی په غزنی کې د هغو ادعاو د سپینوي په هدف یو هیئت ټاکل شوی چې پکښې ویل سوي د مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې نامعلومې الوتکې کښېناستلې دي. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې د انتخاباتو د شفافیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو ګټه واخلي. امنیتي چارواکي وایي په هرات کې د وسلوالو طالبانو دوه نومول سوي ولسوالان وژل سوي دي. شمالی کوریا د یو بالستیک توغندی په آزموینې سره یو بیا په کوریا ټاپو وزم کې کړکیچ او چې تورا سو ویل کېږي چې دغه توغندی لنډ واټن وشتلی سي او پرون توغول سوی دی. امریکا متحده ایالاتونو د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې میشت مسلمانان وایي د هغو دوو کورنیو لپاره چنده ټولوي چې دوه نارینه غړي د دوو نجونو په دفاع کې وژل سوي دي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی او ملګرو یې په مسکو او نورو ښارونو کې د اداري فساد ضد مظاهرو لپاره چارواکو ته په رسمي ډول د اجازه درخواست وړاندې کړ. او د فرانسې نوی ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي دی به نن له پاریس لري په ورسای ماڼۍ کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه وي. د فرانسې ولسمشر وایي له روسیې سره خبرې اترې ضروري دي ځکه ځینې نړیوال مسایل شته چې تر هغو چې په اړه یې له روسیې سره سخت بحثونه ونیسي نه حلېږي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. بشپړ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. او سم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان وایي چې د سیمې د نخلیدو او زیربناو په تړاو د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د مالی خبرو لومړی ناسته پرون د چین په بیجنګ ښار کې ترسره شوه. اجمل حمید عبدالرحیم سینن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د درې وړه اړخونو ترمنځ د سیمې د نخلیدو لپاره په بیلابیلو سیمو کې د زیربنایي پروژو په تمرکز د متقابلو ګټو د یو کمربند نیوې لارې طرحې په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي والی خبرې اترې وشوې. عبدالرحیم زی د دغې ناستې هدف داسې بیان کړ:
د دغې ناستې هدف دا و چې د زیربنا د پیاوړتیا، د سیمې هیوادونو د اقتصادي یووالی پر اساس او همدارنګه د یوه لاره یو سړک یا ګرا یا کمربند تر چتر لاندې دغه زیربنایي پروژې باید پر مخ لاړ شي.
ښاغلی عبدالرحیم زی زیاتوي افغان حکومت په دې ناسته کې د نخلیدو څو کلیدي پروژې لکه د سړک او اوسپنیزې پټلۍ د سکتور تر څنګ د اوبو او لمریزې انرژي پروژې وړاندیز کړی. د یو کمربند وی لارې په پروژه کې 15 شپېته هیوادونه شامل دي. د چین په نړیوال نندارتون کې به درې تنه افغان صنعتکاران او کسبکار میرمنې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي. د بامیان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر علي رضا حسنزاده نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې په جون میاشت کې د چین په ګانسو ایالت کې دغه نندارتون جوړ شي او له بامیان څخه به درې تنه سوداګرۍ میرمنې خپل لاسي صنایع او غالۍ نندارې ته وړاندې کړي. دغه نړیوال نندارتون په راتلونکي جون میاشت کې په چین کې جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ،
د بوري او 50 کیلو بوجي 2250 افغانۍ، د وریځ او درنی منی بوجي 300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 500 لويخت او 1 لیتر ډیزل په 300 لويخت افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 38 افغانۍ او 35 پوله، یو یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تمر 10 افغانۍ او 95 پوله، او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ. د خبرونو پای
زموږ غاغله آزادۍ رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سمې عمر له نورستان څخه لیکي، پاکستان تل د افغانستان د ګټو خلاف فعالیت کړی، نو داسې یو هیواد سره چې افغانستان سره په ډاګه دښمنی لري د لوبو کول د ملي ګټو خلاف کار دی. مجیب هوتکی د پنجوایي ولسوالۍ څخه لیکي، باید کرکټ په سیاست ونه وړي. حنیف الله لغمان نلیکي، پاکستان افغانان ډیر کړولي، باید لوبي ورسره ونه شي. مصطفی لخوست نلیکي، د پاکستان سره نه یوازې چې د کرکټ لوبه باید لغوه شي، بلکې ټول ډیپلوماټیک اړیکې باید لغوه شي. جمال خان لکندهار لیکي، د پاکستان سره لوبه کول د مرګ سره لوبه کول دي. سلیمان خان د احمد شاه بابا مینس خلیکي، زما پیغام دادی چې سیاست د سیاستمدارانو کار دی او ورزش د ورزشکارانو، له دا دوړ له یو بل سره تړاو نه لري. غلام دستګیر له لشکرګان کی سپورت او سیاست باید سره بیل وي، خو دا چې پاکستان په هر برخه کې د افغانانو بدبختی غوړي، په هر برخه کې باید روابط سره قطع شي. اصرار صفای لغمان نلی کی، زما له نظر کرکټ او سیاست باید یو ځای نشي. دا چې موږ دوهمه درجه هیواد یو، پاکستان لومړی درجه، باید دالو باور سره وکړو. خبرونه په ورستۍ برخه کې یو پام وکړئ، د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه ته، او ورپسې نیمنړی 19 پروګرام واورئ.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو، د ډرامې په دې برخه کې به واورو چې د ګل محمد په کور کې پر څه باندې بحث روان دی او پر څه نه سره جوړیږي.
ادی جانی، د لاور ته به ډیره دعا وکړو. دا خبرې ټول د لاور راو خودلې، کنه زه چیرته په دې خبرو پوهېدلم؟
ګل محمد زویا، دا به وایو چې خدای دې بچی به پلار نه کی.
بی بی ترورې، د لاور څخه کار کړای
ګورې، تاج محمد خو بیرته نشو پیرا ژوندې کولای. ام دا چې لور او جایداد ترې غوښته، دا وړه خبره نه ده. او په دې
خو ورینداری، دلاور خان ویل چې دا ډول پریکړه د خو خلګو لپاره نه ده شوی. دمو په جرګه کې ملاتړ کاوه، ځکه یې دومره سخته جزا ورکړه.
چته سخته جزا ورکړه ورورګه؟
نه سي لورې، دا ته څنګه خبرې کوي؟ ته خو به اوس ښه خوشاله وای چې د خاون غږ دې واخیستل شو.
ورینداری، د تاج محمد لالا د مړینې وروسته مې هیله نن زړه آرام دی.
زه په نور خبره نه پوهېږم. دا چې د دښمن لور به زما په کور کې وي، زما د لیور ښځه به وي، دا ماتم جزا ده.
نازیې لورې، ته یې غمه مه کوه، هغه به زما د زوی د قاتل لور وي، بیا به زما په کور کې آرامه ژوند وکړي.
زه دا نشم منلی، زما د خاوند د قتل په بدل ته د زوی کور ودانوې. زمری چې څه کوي هغه به کوي، زه پرې د خپل پلار غوښې نه خورم.
که ستا خاوند زما زوی و او د ګل محمد رور، اوس ښه او بد ټول ده ته پاتې دي.
ښه او بد ور پاتې دي، خو د مړو په غوښو د سودا نه کوي.
داسې لګیا یې لکه ستا چې مېړه و او زما هېڅ نه و. زړه زما سوری شوی دی. انګوره راشه، زړه مې وګوره، دا ته څه سر په خوده لګیا یې؟
بس بس،
چې زړه دې سوری شوی دی، اوس دې د زوی زړه مه پټه کوروه.
سلطانه، چې څومره په ځان باندې جبرم وکم، دا پریکړه نسم منلی. پر مال او جایداد خو یې څه نه وایم، هر څه یې را باندې کیښودل، نو دا اولاد ژوند هم رانه اخلي.
یاره سیده، تم بی ځایه خفه نه یې، خو څه وکړو، بله لاره نه لرو. همدا د جرګې پریکړه ده، باید ویې منو. پلارونه او نیکونو مو همدا جرګې منلي.
سمه ده، نیکونو به مو د جرګو پریکړې او جرګې منلې وي، موږ به یې ممنو، خو چې داسې خلک پریکړو ته کینول شي چې د انسان حقوقو ته خو پام وکړي.
نو ته څه وایې چې دا مشران په څه نه پوهېږي؟
دوی ښه پوهېږي،
خو دا دود دی، پخوا هم داسې پریکړې شوي دي.
دود؟ سلطانه وروره، جرګه زموږ دود ده، ناسمې پریکړې کول او منل خو مو دود نه دی.
صحیح ده، پوهېږم چې ته دې خبرې ته ډېر خپه یې چې لور به دې څنګه په دښمنۍ کې ورکوي،
خو دا په بدو کې خویندې او لوڼې ورکول له پخوا کېږي او په همدې ستونزې حلېږي.
نه، هېڅ ستونزه پې نه ده هواره شوې. د هغې جنۍ سخت ژوند خبره لا به دی ته وباسي. هلته دې ته د کور د غړي په سترګه نه، د دښمنۍ په سترګه کتل کېږي.
هو، او دا خوارکۍ د هر ظلم او ناانصافۍ په بدل کې د کلا په کوم تیاره کونج کې د پلو پیڅکه سترګو ته ونیسي او وژاړي.
بله مهمه خبره دا ده چې خدای تعالی هیچ چا ته دا حق نه دی ورکړی چې د هغه یو بې ګناه او بې جرمه بنده ته دې سزا ورکړل سي. زه دا پریکړه نسم منلی که خبره ولسوالۍ ته هم ورسیږي.
هو، ښه خبره ده، خو د کور خبره ولس ته ایستل خلک ښه نه ګڼي.
ولې ښه نه ګڼي؟ دا چې سبا شرمیږم، ولې اوس د شرم مخه ونه نیسم؟ باید یوه لاره ورته ولټو. زه فکر کوم که خبره د خپلې بې ګناه لور د حقونو له اړخه راپورته کړم، خلک باید راباندې بد ونه وایي.
هو، خو که خلک هم ستا په څیر فکر ولري.
که یې ونه لري نو څه؟ مسافر لالا، ما خو درته وویل چې د جرګې دا پریکړه ما ته د منلو وړ نه ده. که یې ته منې، څه نسم ویلی؟
ما منلې، او زه هر هغه لاره منم چې دښمني پرې ختمه شي. وروره
لالا، زموږ خو ټول ژوند ګډ دی، د هر شي واک ته هم لري. زما برخه ټول مال او جایداد ستا د سره جار، خو د لور غاړه د دښمن چړې ته نسم نیولی. دا ما ته غیرت نه ښکاري.
بس که دی پلوشی پلاره، دا خبره په خوله مه راوړه.
سعیده وروره، زه به هم یو خبره وکم.
ووایه ورینداری.
ولې لور نه ورکوې؟ ګل محمد بد هلک نه دی، بله ښځه هم نه لري، ښه کورنۍ ده. که دښمني خبره نه وای، هم به دې لور نه ورکوله. نو څه خبر پکې ده؟
څنګه څه خبره پکې نه ده؟ هغوی اوس دښمني راسره کوي. خپله لور به دې همداسې سر له زړه ایستلې وای.
سکینې، د خپلې لور او یا د بل د لور خبره نه ده. ورینداری، که د تاج محمد دوی د کورنۍ زموږ سره دښمني په نیت کې نه وای، زموږ نه به لور په بدی کې نه غوښتله.
زه خو بله لار نه وینم. وریرونه هم د اولاد په شان وي، خو که نه وایم هم باید وی وایم. زه پر خپل کشري ورور دومره حق نه لرم چې په خپل یو اولاد زما ټول ژوند واخلي.
مسافر لالا، داسې خبره نه ده.
همداسې ده، ما نه خپله لور تا ته ډېره مخکې ده.
نه لالا، که پلوشه نه خپله لور راضیه دې هم په دې بدی کې ورکولی، زه یې مخالف وم.
هو مسافر لالا،
ته خو غلی شه ساکینې، دا ټول ستا کارونه دي.
څه زما کارونه دي؟ دا څه ګډې وډې وایې؟ زما لور ده، د یوې خبرې حق نه لرم؟ او بیا مې د لور حال ته وګورئ، ځان یې په ژړا ژړا مړ کړه. دا یې دویمه ورځ ده چې دوه مړې ډوډۍ هم نه ده خوړلې.
تاسې غالمغال مه کوئ، غلی سئ.
ساکینې، حق لرې، خو ته سعید ورور لمسوې، نه پرېږدې چې زموږ خبره ومنې. ولې؟
ما خو د پلوشې پلار ته څه نه دي ویلي. هغه خپله هم نه غواړي چې دا بد وکړي، خو که پوه شم چې لور مې د تاج محمد د کور شومه کوي، زه به مې له خپلې لور ځان قربان کړم چې تر څو مړه نه یم څوک مې لور دغه ور ته نه شي اچولی. پوه شوئ؟
یا الله، آخره خاتمه مو په ایمان کې، او د مرګ په وخت مو دا کلمه خولې ته راولې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ورونو، یوه شیبه صبر وکړئ چې یوه خبره در سره لرم.
سمه ده، ناست یو ملا صاحب.
ورونو، لومړی خو یوه ګیله لرم، او ګیله مې دا ده چې دا صحیح ده چې زه ستاسو د کلي نه یم او له لرې سیمې راغلی یم، خو ستاسو د کلي د ملا په حیث دا زما حق و چې هغې جرګې ته مو غوښتی وای،
چې د مسافر او ګل محمد د کورنیو ترمنځ فیصله پکې کېدله.
مولوی صاحب، موږ بخښنه غواړو او دا ګیله ستاسو پر ځای ده.
ګورئ، په غور واورئ، جرګې فیصلې کوي او په اسلامي ټولنه کې یوازې هغه فیصلې د منلو وړ دي چې د اسلام په رڼا کې وشي او یا د یو عادل حاکم نظام لخوا ترسره شي.
مولوی صاحب، موږ په جرګې کې داسې فیصله کړې ده چې خلکو به پخوا د قتل په شخړو کې هم داسې فیصلې کولې.
دلاور خانه، الله دې تاسو ته خیر درکړي، خو په خلکو پسې به نه ځو. څه چې راته قانون او اسلام وایي هغه به کوو.
نو قانون او اسلام څه وایي مولوی صاحب؟ ولې موږ غلطه پرېکړه کړې ده؟
الله جل اعلی شانه دې پر موږ ورحمېږي، خو اسلام په بدو کې د نجونو د ورکولو مخالف دی او په دوه دلیله.
هغه څنګه مولوی صاحب؟
یو خو د انعام د سورې په 144 آیت کې الله تعالی فرمایي چې زه به تاسو ته ترجمه ووایم، هیڅ یو نفس د بل نفس ګناه په ځان نشي بارولی.
مولوی صاحب، نو زمونږ په فیصله کې چا د چا ګناه په ځان بار کړی ده؟
دلاور خانه، د مولوی صاحب خبرې واوره، بیا به خبرې وکړو.
دلاور خانه وروره، چا د چا ګناه په ځان نه ده بار کړی، بلکې تاسو د یو نفس ګناه راخیسته په بل نفس مبار کړی ده. الله پاک دې په تاسو ورحمیږي.
هغه څنګه مولا صاحب؟
قتل که سهون وي که عمدن، خو مسافر کړی او تاسو د هغه د ګناه دغه پیټی د هغه په لور یا وریرې وراچوئ چې دا د اسلام د قانون خلاف کار دی. په بدو کې د نجونو ورکول د بل چا د ګناه پیټی د خدای په دغو مظلومو بندګانو وراچول دي. اے مسلمانانو، د الله تعالی د قانون خلاف کارونه مه کوئ، له الله ویریږئ.
الله دې په موږ ورحمیږي.
مولوی صاحب، دا خو موږ ټول تباه یو.
الله جل اعلی شانه توبه قبلونکی ذات دی، توبه وکئ. او بله خبره دا ده چې د اسلام او قانون دواړو له مخې د واده لپاره د هلک او نجلۍ یا ښځې او سړي رضایت شرط دی. که یو هم رضا نه وي نکاح نه کیږي. تاسو چې په بدو کې لوڼې ورکوئ نو دلته د هغو نجونو رضایت نه وي، فلهذا دا واده نه کیږي، نکاح او عقد نه تړل کیږي. ښه غوږونه خلاص کئ. نو تاسو د داسې ودونو په معامله کې د الله تعالی خوف په زړونو کې راولئ. ای مسلمانانو،
او مولوی صاحب، دا خبره رښتیا ده، ځکه چې مسافر لور نه لري، وایي خپل وریره به په بدو کې ورکړم. وریره یې چې خبره شوې ده ژړاګانې کوي او چیغې وهي چې ما دې اور ته مه غورځوئ.
رښتیا هم په دنیا د دوزخ له اوره کم نه دی، ځکه د هغو نجونو ژوند ډیر تریخ وي. الله دې دغې مظلومې سره زمونږ ټولې خویندې او لوڼې ترې وساتي، ځکه چې خپل مشران یې د ګناه او عذاب ورته غورځوي. نو تاسو ځوانان له خپلو خویندو سره مرسته وکئ او وې ساتئ له دې اوره.
مولوی صاحب، څه کوې اوس؟ د کلي ځوانان د خپلو مشرانو سره په شخړه اچوي که څنګه؟
نه دلاور خانه، د علماو کار شخړې جوړول نه دي. اسلام د صلح، صفا او خیر دین دی. زمونږ کار د شخړو ختمول دي، خو د کلي مشران باید د الله حکم ومني چې ځوانان تابعداري وکړي.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې د کلی ملا صاحب په بدو کې د نجونو ورکول ناروا وګڼل. آیا پوهیږئ چې د هغو کسانو په اړه چې په بدو کې نجونې ورکوي او یا داسې پریکړې کوي، قانون د هغو په اړه څه حکم کوي؟
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت ته ځو او هلته له هغو نجونو سره غږېدلی یم چې د موسیقي په برخه کې زده کړې کوي. او په یاد انستیتوت کې بعد زهري په نوم د خزینار کې سر لفعالیتونو هم خبر شو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې بالغه ښځه فحشا ته مجبوره کړي له احوالو سره سم په اوږده حبس چې له اوو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې د درد شوي جرم مجني علیها نابالغه ښځه وي، مرتکب له احوالو سره سم په اوږده حبس چې له لسو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اتلسمه ماده.
خطرمنو اوریدونکو، په افغانی موسیقي په تیر فولکلور موسیقي کې د ښځو لپاره وڼډې هیڅوک سترګې نشي پټولای. د پیړیو پیړیو زړې لنډې او نور زاړه طرزونه چې تر موږ را رسیدلي همدې ښځو لوی نسل بل ته په خپلو سندرو کې خوندي ساتلې دي. په افغانستان کې شاوخوا شپېته کاله وړاندې میرمن پروین لومړنۍ ښځینه سندرغاړې وه چې سندره یې وویله. وروسته نورو سندرغاړو ته هم زمینه برابره شوه، خو بیا داسې وخت هم راغی چې په افغانستان کې د زی دغه غوریدل حرام شول. سندرې خوله په ځای پریږده. په وروستیو څو کلونو کې ښځې یو ځل بیا د موسیقۍ د هنر په برخه کې راڅرګندې شوې او یو شمېر ښځو هڅه وکړه چې موسیقي په مسلکي ډول یاده کړي. افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت چې په خوا د موسیقي مکتب او یو له هغو اکاډمیکو هنري مرکزونو څخه دی چې د موسیقي د هنر په برخه کې استعدادونه روزي. په دغه انستیتوت کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شاوخوا 15 ونجونې هم موسیقي زده کوي. په دغه انستیتوت کې نجونو د موسیقي په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي چې تر ټولو لوی کار یې د زهرې په نوم د افغان نجونو د ارکستر جوړول دي چې د نړۍ په سطحه له پراخې هڅونې سره مخ شوی دی. د فریموس سازمان چې د هنرمندانو او د بیان د ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره کار کوي، د 2018 کال خپله جایزه د زهرې ارکستر ته ډالۍ کړې ده. او همدارنګه د زهرې ارکستر خزینه ډلې د افغان میرمنو په استازیتوب د نړۍ په اقتصادي اسامبلې کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړه شوې وه هم کنسرت اجرا کړ چې شاوخوا 15 افغان نجونو پکې ګډون کړی و. افغانستان د موسیقي انستیتوت مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د زهري ارکستر د رامنځته کېدو او نورو فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
ارکستر زهره از 2 سال تا به امروز دو کلونو راهیسې د زهره ارکستر په ملي او بین المللي سطح د موسیقي په برخه کې ډیر زری د لایو د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته خو دلای دی. د زهره ارکستر خپل لومړنی سفر په 2018 کال کې د آلمان او سویس هیوادونو ته پیل کړ چې هلته د موسیقي پروګرامونه اجرا کړل. د زهره ارکستر هدف دا دی چې د افغان جنو او مرمنو د ژوندانه مثبت اړخ ټول نړۍ ته وخایي. د ټولنې موجوده سنز د موسیقي لاره بیان او پلمین زوړلو کې رغندر رول ولوبوي. په 2015 کال کې د موسیقي ملي انستیتوت د خزي سندره چې د افغانستان په تاریخ کې د ارکستر لومړنۍ مشر نگین خپلواک لخوا رهبری شوه، ثبت او ټولنې ته وړاندې کړه.
به تصویر بکښونه او بر رفع چالش های جامعه مفید واقع شوه.
هغلی سرمست د زهري ارکستر د هغو سندرو او ترانو یادونه هم کوي چې د یاد ارکستر لخوا اجرا شوی دي.
سال گذشته سرود دختره
لنجونو سره د توتیخوالی د مخنیوي په خاطر مو تیر کال د انجلی په نوم یو سندره ثبت کړه. همدارنګه د نوروز سندره، د سولې سندره، د ماشومان لپاره ترانه چې د کارګرو ماشومان لپاره د عدالت غوښتلو لپاره ویل شوې ده.
من خشونت علی اطفال سوره در سال 2015 به جامعه پیشکش کړه.
ارکستر نږدې 2 کال وړاندې فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انستیتوت کې د ارکستر لومړنۍ رهبره نگین خپلواک وایي د زهري ارکستر څخه هدف دا دی چې لیوي خوا هڅه کوي چې د افغانستان دودیزه موسیقي خوندې شي او له بلې خوا ښځو ته فرصت ورکړل شي چې خپل استعدادونه وښيي. نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډېر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډېر
تحولات را لر دا چې زه دومره مخه ته تلیم زه وس د ارکستر رهبری می په غاړه دا او دا ماته ډیر ارزښت لري او مونږ ډیر سفرونه درلود مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود دوبی ته ترکمنستان ته مثلا دا سفرونه زمونږ ژوندۍ کې ډیر ارزښت لري ځکه چې مونږ خنور مملکت ته خودل چې افغانستان مثبت خبرې لري تاسو یوازې دا فکر مکو چې افغانستان کې یوازې جنگ دی زم یعنی پوښمه چې زه کولای شم په دې کې مخه ته لاړ شم او زه اولین انجینر یم چې مثلا دا رهبری مخه ته وړم دا اول خو زما خوښېدو خو زما استاذ ډیره تشویق لمه چې ته کولای شې چې ته رهبری وکړې د هر کس نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو بیا بعد هغې نه چې استاد کمیلو راغی او ما ته یې د ارکستر مثلا د رهبری نامه ښودنه وکړه نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډیر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سرماز دی او زموږ ټول استاذان
د وایلون د زده کړو یو صنف ته ورغلم. شاوخوا لس نجونو د موسیقۍ نوټونه په مخ کې ایښي وو او وایلون غږول زده کول. په ټولګي کې له مختلفو ولایتونو راغلي نجونې ناستې وې.
زما نوم ګرمینه ده او نه هم ټولګي زده کوونکی یم.
څو کلنی؟
14 کلنی یم.
څونه وخت کېږي چې موسیقي ته د مخه کړې؟
یو دوه کاله یا درې کاله کېږي چې مونږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت یې و؟ ولې علاقه دې و؟ څه رقم راغلی؟
زه پارشګه ته راغلم. بیا مونږ پارشګه نه دې مکتب کې شامل کړو. نورم علاقه ډېره زیاته شوه.
کومې علی سره د مینا د چې غږی
وایلون دی هغه سره ډېر مینا ده.
څو نفر استې ټولګي کې؟
ټولګي کې دوله یو لس نفر است.
ټول نجونې استي؟
هلکان هم دغه جینه کې دي.
دغه ارکستر چې د کنه چې نجونې رهبری کوي تنه نجونې دې کې هم ته یې؟
زه اکثر کې یا نه زه اکثر کې یم او سفرونه هم چې تللی اسو آلمان ته او جرمني ته.
اوس وایلون څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارده شوې؟
وایلون کې خو یو نیم کال کېږي چې دغه کار کوم. دغه مې پیانو مې کار کوو هغه مې پرېغوست وایلون.
اوس څومره زده کړی؟ مثلا څو فیصده به دې زده کړی؟
50%.
ښه، اوس ته یوه نغمه وغږوه چې ستا ډېره خوښه یې او تلې غږې هغه نغمه.
سبزینه رنګ دی چې د افغاني پارچه ده هغه غږو.
ټولګیو ته مې هم سرور ښکاره کړ. ګڼونجونو په هنرمند او نازکو ګوتو د پیانو او سکسفون خوږې نغمې غږولې.
زما نوم دی زیبا. زه د دلې نور نه راغلی یم، دې کابل ته پروشګاه ته راغلی. زه دوه ساعته سکسفون کار کوم، کار عملي کوم، بیا زه خپل درسونو ته د مکتب درسونه. بیا 12 بجې شو زه ډوډۍ خورو، بیرته راځو خپل درسونه شروع کوم. بیا 3 بجې رخصتي زه کور ته. وسایل دي دلته، کمپیوټرونه دي دلته، سیدیان دي چې مونږ وګورو، د قصې کتابونه دي چې مونږ ولولو، موسیقي هم اورو. نو څوک چې امتحان ورکوي هغه امتحانونه ته ځي. مونږ زو کار کوو، تمرین کوو. دا موسیقي چې دی کنه ډیر ښه شی دی. زه غواړم چې آینده کې ښایسته زمونږ استاد غوندې ساکسفون نواز شم. زه راغلم چې درسونه وایم مالته. بیا زه راغلم دلته چې موسیقي زکو. زمون خوښېدل موسیقي. د نوټم کوو، د مونږ چې دلته راځو استاذ د نوټ مخ نه کار کوي او د مخ نه تمرین هم کوو. بیا درس هم راکوي. اول خپله مونږ بیا غږو، بیا خپله استاذ بیا مونږ ته وایي چې تمرین وکړي تاسو نه، بیا بله ورځ تاسو نه بیا امتحان.
د افغانستان د ملي موسیقي په انستیټیوټ کې هغه یتیم او بې سرپرست ماشومان هم زده کړې کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او روزندونو دلته راغلي دي او په ژوند کې لګڼو سختۍ سره مخ شوي دي. اوس دلته د خپل غم د غلطولو او یو هنر د زده کولو لپاره زحمت باسي او د موسیقي خوږې نغمې غږوي. هغه پیغامونه چې د ترانو او سندرو لارې د خځو لپاره د عدالت غوښتلو په برخه کې په یاد انستیتوت کې ویل کیږي څومره د میرمنو په ژوندانه مثبت اغیز لرلی شي او د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې څومره رول لري. ښاغلی سرمستی پاړه وایي
طبعا دغه ډول سندرې د تاوتریخوالي په لمنځه وړلو کې مهم رول لري. کله چې موږ د ښځې سندره جوړه کړه زموږ هدف دا و چې ښځو ته باید خپل حقه حقوق ورکړل شي او هغه ظلمونه چې له ښځو سره زموږ په ټولنه کې کیږي باید له منځه ولاړ شي. او کله چې دغه ډول سندرې له موسیقۍ سره ویل کیږي تاثیرات یې څو چنده وي. د ولسونو پرګنو په ویښولو کې ډیر مهم رول لرلی شي
و نقش بزرگ در بیدارسازی جامعه بازی می کنه.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.